په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. امریکایي چارواکو د پاکستان آی اس آی د افغان طالبانو په ښکاره ملاتړ تورن کړ. افغان ولسمشر له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له مهمو شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. پر دې موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز ځینې نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو. خو لومړی اجمل اند افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
کابل سبا د سام په نوم د څلوېښتو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د اصلي غونډې کوربه دی. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره کتلي. په کابل کې د سام په نوم د څلوېښتو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي دي چې نن یې یوه حاشیې غونډه لري او سبا ته به اصلي غونډه جوړه کړي. په غونډه کې د لوړ پوړو چارواکو د غونډې په نوم جوړه شوې افغان حکومت پکې د اصلاحاتو او اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خپلو ژمنو د څرنګوالي په اړه مرسته کوونکو هیوادونو ته معلومات ورکوي. د افغانستان د مالیې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل:
ما در موارد مختلف در قسمت مبارزه با فساد استراتژی
خغلی دریم زی وایم په بیلابیل برخو کې لکه فساد سره د مبارزې د اداري فساد پر ضد د استراتژی مالی او اقتصادي اصلاحاتو د خزو د اقتصادي پیاوړتیا او نور برخو کارونه کړی چې پاړه به نړیوالو ته ریپورت وړاندې کړو. د دې غونډې ګډ ریاست به د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې د نامد دفتر استازي کوي. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو نیولې. د کندوز امنیې قمندان عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونو د عملیات د پامیر څوارلس په نوم پیل کړی او پکې وسلوالو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا وکړه. ښاغلي حمیدي وویل:
از آغاز عملیات در ولسوالی امام صاحب در حدود
د دې عملیاتو د پایل رئیس د امام صاحب په ولسوالۍ کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او یو په څلوېښت نور ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې د طالبانو درې مهم قمندانان شامل دي. اخوا چارواکي وایي د اوروزګان د چورې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له ولکې وتلې. دغه ولسوالۍ څخه مونې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې وه. له فاریاب څخه په یو بل خبر کې چارواکو ویلي چې دغلته د مرکز میمنې ښار په امنیې قمندانۍ کې بمې چاودنه شوې. د قمندانۍ د مسؤلینو په وینا دا یو کوچنی بم و چې د قمندانۍ د دفتر په یو دالیز کې وچاودېد. ځینې هندارې ماتې کړي خو دوی وایي نور کوم زیان نه دی اړولی. د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ټیم نن د بنګلادیش د نولس کلونو لوبډلې ته په 45 منډو ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړه او سیال ټیم ته 124 منډې هدف وټاکه. د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 1.5 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې 88 منډې یې جوړې کړې وې. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ایران ته تللی څو د کوردستان د نیمه خپلواکې سیمې د ټول پښتنې په وړاندې پر اقداماتو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په هوایي ډګر کې د ترکیې ولسمشر ته د ایران د قانونو او صنایعو وزیر هرکلی وایي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تهران کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره وکتل. حسن روحاني له نوموړي سره تر لیدو وروسته وویل:
مردم کردستان عراق به عنوان همسایگان خوب
و خاغلی روحانی وایي د عراق د کردستان خلک زموږ غونډیان او ګران ورونه دي. موږ نه غواړو د عراق د کردستان پر خلکو فشار راولو، خو هغه په تیروتنو ولاړې پرېکړې چې د سیمې ځینې مشران وکړي باید چې هغه جبران کړي. له همدې کبله درې هیوادونه ایران، ترکیه او عراق اړ دي چې په جدي او ضروري اقداماتو سره په سیمه کې خپل اهداف تامین کړي. ایران ته د ترکیې ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې د ترکیې، ایران او عراق په شمول د سیمې پیاوړو هیوادونو د عراق په شمال کې د یو کوردي دولت له جوړولو سره مخالفت ښودلی دی. د ترکیې چارواکي همدارنګه وایي چې په سړک کې د یو ښودل شوي ماین چاودنې څلور ترکي سرتیري وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا دا پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ایران پولې ته نږدې هغه مهال وشوه چې د ترکي سرتیرو موټر پر ماین برابر شو. دا کاري ولایت د والي د دفتر لخوا ویل شوي چې د کردستان کارګر ګوند په دې برید کې لاس لري. د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د روسیې جنگي الوتکو په بمباریو کې د النصره جبهې د 12 قمندانانو په ګډون د دې ډلې تراویا زیات وسلوال وشل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشنکوف وایي چې په دې هوایي بمباریو کې د النصر جبهې د رهبر د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. د نوموړي په وینا روسیې الوتکو هغه مهال هوایي بریدونه وکړل چې د النصر جبهې د مشرانو د یوې غونډې د ځای په اړه یې معلومات ترلاسه کړل. د روسیې د دفاع وزارت د ویان په وینا په دې بریدونو کې د النصر جبهې مشر ابو محمد القلاني سخت ټپي شوی او یو لاس یې پرې شوی دی. یاکویس دوبچت، یوخیم فرانک او ریچارد هندرسن هغه درې ساینس پوهان دي چې په 2018 کال کې د نوبل د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان شول. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن وویل چې دې درې واړو ته د کریو الکترون مایکروسکوپ د جوړولو له کبله دا جایزه ورکول کیږي. د سویډن د علومو اکاډمۍ وایي د دې درې کسانو لخوا رامنځته شوی میتود د بایو مالیکولونو تصویر اخیستل اسانه او بهتره کړي. په هغه بیانیه کې چې د کیمیا د نوبل د سګنۍ جایزې ګټونکي پکې اعلان شوي راغلي چې دې میتود بېشومي یو نوی پړاو ته داخله کړه. دا جایزه د 9 میلیون سویډنی کرونو جایزه ده چې 1.1 میلیون ډالر کیږي او د ګټونکو ترمنځ به وویشل شي. د کیمیا د نوبل د سګنۍ جایزې له ګټونکو دوبچت سویسیا، فرانک جرمنی او هندرسن برتانوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. امریکای چارواکو د پاکستان ایسای د افغان طالبانو په ښکارم لا تورن کړوي ویل چې اسلام آباد یو بل فرصت لري چې د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدله کړي. د امریکا کوم فشارونه اسلام آباد د خپل دریز بدلولو ته اړ کولای شي؟
پر پاکستانی اهداف باندې هغه ځایونه کې چې تروریستان روزل کېږي، هغه ځایونه کې چې تروریستان او مشران اوسي، پر هغه باندې بریدونه اوسي.
په دې اړه مو پر راپور سربیره د سیاسي چارو دی او کار په نظر اخیسته. افغان ولسمشر بیا له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له مهمو افغان شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې. د ولسمشر مرستیال ویان
اسې مشرانو هم ستراتیژي اعلان مهمو بلې او هم له پاکستان سره د مذاکراتو د دغه نوي پړاو ملاتړ.
د افغانستان حکومت په کابل کې په یو غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته په دې اړه چې تر اوسه له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې څومره عملي کړي معلومات ورکوي. د یو امریکایي سرتیری په اړه به هم واوري چې د افغانستان په جګړه کې روغ پاتې شوی، خو د امریکا د لاس ویګاس په خونړۍ پیښه کې ووژل شو. ایران ته د ترکیې د ولسمشر د سفر له حاله مو هم خبر وو. خبرونه پاتې برخه ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. امریکایي چارواکو د پاکستان ایسای د افغان طالبانو په ښکار ملاتړ تورن کړ. ویل چې د افغانستان جګړې د دې لپاره دوام کړی چې د استخباراتي اداره تروریستانو ته پناه ورکوي. دوی په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ. ویل چې که د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ نشوه، هر هغه کار به وکړي چې ورته اړتیا وي. اسما سرون له نور تفصیل سره.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې له پاکستان سره د کار کولو په برخه کې د امریکا هڅې ناکامې شوې، ولسمشر ډونالد ترامپ تیار دی چې د پاکستان خلاف هر هغه اقدام وکړي چې ورته ضرورت وي. ماتیس د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا په مهال وویل واشنگتن غواړي چې پاکستان ته یو بل چانس هم ورکړي. د وویل مشته په کار ده چې د دې ستراتیژۍ د بری لپاره دوی ته یو بل چانس ورکړو، خو که زموږ هلو ځلو نتیجه ورنکړه ولس بشر تیار دی چې هر هغه ګام واخلي چې ورته اړتیا ده. له کله چې ولسمشر ترامپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې او پاکستاني تروریستانو ته د پناه ورکولو په خاطر غندلې، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. خو له دې سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې د واشنگتن د سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو خبرې وکړي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې غونډې ته په وینا کې تایید کړ چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د وویل دا ښکاره خبره ده چې ISI له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ISI له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورن کړ. ویل دا سشکاري لکه چې ISI ځان ته بیله بهرنۍ پالیسی لري. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د جګړې د دوام علت د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه دي، په ځانګړي ډول د حقانی شبکه چې د پاکستان په مهمو ښارونو کې اوسي. که څه هم پاکستان په ځلونو دا ډول تورونه رد کړي، خو په ځینو مواردو کې منلې چې د حقانی شبکې په شمول د طالبانو مشان د پاکستان په خاوره کې اوسي.
امریکایي چارواکو د پاکستان آی اس آی د افغان طالبانو په ښکاره ملاتړ تورن کړی او ویل چې اسلام آباد یو بل فرصت لري چې د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي. د امریکا کوم فشارونه اسلام آباد کې خپلونه غواړي د خپل دریز بدلولو ته اړ کولای شي؟ دا پوښتنه د نړیوالو چارو افغان کارپو زکریا پوپل سره د مرکې په پیل کې زما همکار ملالی بشیر کړي. ښاغلی پوپل په ځواب کې وویل
پاکستان ته تر اوسه پورې د اولس شپاړس کالو په جریان کې ډېر ډېر فرصتونه ورکول شوي دي، خو پاکستان هیڅکله حاضر نه دی چې د دغو فرصتونو څخه ګټه واخلي او یا د ترورستانو څخه ملاتړ بند کړي، ځکه دا د پاکستان د پوځیانو په یوه داسې پالیسي بدله شوې ده چې هغې ته د بدلون کوشش نه کوي. زما د نظر څخه پاکستان دپاره په هغه صورت کې دا امکانات لري چې پاکستان پوځیان په خپل پالیسي کې بدلون راولي، چې په خصوصي ملاقاتونو کې دوی ته داسې په ټینګه ګوتڅنډنه شوي وي چې که چیرې پاکستان د خپل پالیسي کې بدلون را نه ولي نو دا به ډېر په لویه بیه ورته تمام شي او ان د هېواد په ځکني بشپړتیا به هم د ګواښ سره مخامخ شي. یوازې په دغه صورت کې پاکستان زه فکر کوم کولای شي چې بدلون راولي.
تاسو په نظر کوم فشارونه کولای شي پاکستان همکاري ته اړ باسي؟
زما د نظر څخه په پاکستان باندې دوه ډوله فشارونه او دوه ډوله وسایل څخه کار اخیستل شونې دي. یو د اقتصادي بندیزونو د لارې څخه، مالي بندیزونو د لارې څخه چې د بانکي سیستم د پاکستان په مجموع کې خراب شي او د پاکستان صادرات و امریکا او اروپایي هیوادونو ته بيسي په ټپه ودرول شي. یو د لارې د دوهمه لار دا ده چې د پوځي لارې څخه د ډرون او نور الوتکو د لارې څخه پر پاکستانی اهداف باندې هغه ځایونه کې چې ترورستان روزل کېږي، هغه ځایونه کې چې ترورستان او مشران اوسي، پر هغه باندې بریدونه وسي. دغه دوه وسیلې کولای شي په پاکستان باندې اغیز وکولای شي.
پوپل صاحب، د امریکا دفاع وزیر ویلي چې پاکستان ته به په نږدې راتلونکي کې سفر وکړي، ستاسو په نظر دا سفر به د افغانستان په برخه کې څومره ګټور وي؟
دا خو د افغانستان لپاره په ګټه دي. هر کوشش چې د پاکستان باندې فشار راوستلو د لارې څخه کېږي هغه د افغانستان په ګټه دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی به هلته پاکستانیانو ته څه پیغام ورسوي او د امریکا د حکومت خصوصا د ولسمشر ټرمپ د خوا څخه به کوم ډول پیغام هغو ته ورسوي چې کچیر دی د افغانستان په خلاف او د ترورستان د ملاتړ څخه خلاص نه اخلي نو څه به ورسره وشي او دا پیغام باید ډیر جدي وي. په هغه صورت کې نو دا کېدای شي د افغانستان په ګټه وشي او په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره ښه زمینه برابره کړي.
د نړیوالو چارو افغان کارپو زکریا امپو پالو چې په دې اړه له موږ سره نظر شریکاو چې په اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل نه کړي، امریکا له کومو فشارونو له لارې کولای شي چې اسلام آباد د خپل دریځ بدلولو ته اړ کړي؟
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان ولسمشر بیا له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له افغان مهمو شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ هم پیل کړې ده. د ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ ډېره مهمه ځکه ده چې د افغانستان حکومت غواړي چې په مهمو ملي مسایلو کې یوه اجماع رامنځته کړي. نور حال د سبون ککړ په رپورټ کې
د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جهادي او سیاسي مشرانو د سه شنبې د ورځې په ناسته کې له پاکستان سره د خبرو ملاتړ وکړ. نو مړی وای ولسمشر تل په مهمو او ملي مسایلو کې له مشرانو سره سلا مشورې کړې او وروستۍ ناسته په دې هدف شوې چې د سولې په برخه کې د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان او کابل ته د پاکستاني پلاوي له راتګ وروسته له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته شي.
تر ایران وروسته دا فرصتونه واقعا مهم دي او د پاکستان سره د مذاکراتو دغه نوی پړاو د غوټولو جریاناتو شریکول سیاسي مشرانو سره نو سیاسي مشرانو هم ستراتیژي اعلان مهم وبلی او هم له پاکستان سره د مذاکراتو دغه نوی پړاو ملاتړ وکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د لوی درستیز له کتنې وروسته چې د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ په آر کې وشوه، جمهور ریاست ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. باور دادی چې د پاکستان په دریز کې بدلون د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي له اعلان او د افغان حکومت د هغه فشارونو وروسته چې د نړیوال ټولنې له لوري اچول شوي رامنځته شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی و چې افغانستان په دوه محورونو کې لومړی د پاکستان او بیا د بین الافغاني خبرو له لارې له طالبانو سره د سولې لار تعقیبوي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د جهادي او سیاسي څیرو سره مشورتي ناستې د سولې تامین په هدف د ملي اجماع لپاره مهم دي. له دې ډلې مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو نظرونو او ملاتړو د لرلو له کبله افغان حکومت کولای شي له یو قوي دریځه له پاکستان سره د سولې خبرو تکشینی او په اړه خپلې پریکړې اعلان کړي.
اوسنۍ حکومت وستایل شي چې دا ډول یو کلتور په افغانستان کې مستره ولې چیرته چې د ټولو ډلو سره ټولو سیاسي اشخاصو احزابو سره په ملي مسایلو باندې بحث کیږي.
د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي سیاسي او جهادي مشرانو په دغه مشورتي ناسته کې له پاکستان سره د سولې د خبرو له پیل دوه ملاتړ اعلان او ټینګار وکړ چې په دوه خبرو کې د احساساتو پر ځای له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان حکومت په کابل کې په یو غونډه کې مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته په دې اړه چې تر اوسه له نړیوال ټولنې سره کړې ژمنې څومره عملي کړې دي معلومات ورکوي. په دې غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. اصلي غونډه سبا پیلېږي خو له دې غونډې مخکې مقدماتي غونډو کې یو لړ څرګندونې شوې. د افغانستان د مالي وزارت ادعا کړې ده چې حکومت په ډېرو برخو په تېره بیا د اداري اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخو کې ښه پرمختګونه کړي دي. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال استفان زدران ورغلی او نور حال به ترې واورو. زدران صاحب مهرباني.
بلې تاسو اوریدونکو ته سلام. د سام یا د افغانستان لپاره د لوړ پولي پلاوي غونډه که څه هم سبا پیلېږي خو لغې یوه ورځ مخکې نن ګډون کوونکي هیوادونه د افغان حکومت په لاسته راوړنو په تېره بیا د ښځو او خصوصي سکتور په پیاوړتیا اقتصادي وضعیت او نورو لومړیتوبونو وغږېدل. د هیواد لومړۍ میرمنې بیبي ګل غني غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي وحدت حکومت په بېلابېلو عرصو کې د اصلاحاتو او پرمختګ لړۍ پیل کړي خو دا مزل لا ډېر پاتې د هغې د لاسته راوړنې په ډول د افغان میرمنو مختګ او پټول نه کې ونده د پام وړ وبلله. وی ویل چې میرمن او ځوان نسل د افغانستان خیراتلونکي ته اجمن دی. په همدې ډول اغلی بیبي ګل غنی د افغان خزو د وړتیا او لوړولو ولسی تړون هغه پروګرامونه یاد کړل چې للارې میرمن پر ځان د بیسیا کې دوه پرمختګ په لوري قدمونه اخیستي دي. د یادونه ده چې نن په دغه غونډه کې چې د څلوېښتو هیوادونو استازو او همدارنګ نړیوالو ځینو بنسټونو د افغانستان د کابینې غړو ملي شورا ځینو غړو پکې ګډون کړو تر ډیره د افغان خزو په وضعیت اقتصادي وضعیت او د خصوصي سکتور په پیاوړتیا باندې د ګډونوالو ترمنځ خبرې اترې وشوې. په سبا به د غونډې اصلي موضوع وي چې د افغانستان لپاره د نړیوالو ټولنې په غژمنو به خبرې کیږي چې له دې وړاندې په نړیوالو غونډو لکه بروکسل، وارسا او د سنورو کې د افغانستان لپاره شوې دي او همدارنګه غژمنې به تعقیبیږي چې افغان حکومت له نړیوالو سره کړی دي تر څو په دې برخه کې تر اوسه کوم ګامونه کړي او لا مزل چې پاتې دی په هغه کې څه لاسنیوي ته ضرورت لري. نو دا غونډه سبا هم ده. نن مقدماتي او حشوي غونډه چې تر ډیره د افغان خزو په وضعیت باندې خبرې وشوي او نړیوالو ټولنې استادو هم چې پکې ګډون کړي او په دې برخه کې پرمختګونه وستایل. وی ویل چې لا هم خندونه شته خو دوی د افغان حکومت او افغانانو تر څنګ ولاړ دي. هغه څه مشکلات او ستونزې چې په دې برخه کې شته په ګډه به سره رفع کوي.
بلې یوسف خان زدران تاسو نه مننه. سبا هم دا غونډه دوام لري او اوریدونکو ته بیا هم په اړه معلومات ورکو. خو په کابل کې د سام له غونډې سره عمومي رخصتي هم اعلان شوې ده. افغانستان د کارګرانو ټولنه او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي پرله پسې رخصتۍ د هیواد پر اقتصاد او د تحصیلاتو په بهیر یو بد ګزار کوي. تفصیل به د خان محمد سین په راپور کې واورو.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي رخصتیو ترڅنګ حکومت ځینې نور رخصتۍ هم اعلانوي چې د خصوصي سکتور په ګټه نه دي.
متاسفانه ما شاهد هستیم که در ماه چند روز
دوبل په خوشنۍ سره مونږ شاهدان یو چې په یوه میاشت کې 100 ورځې ملي رخصتي او داسې نورې ورکړل کیږي. سربیره پر دې چې دولتي ادارې رخصتيږي او کار نه وي خصوصي سکتور ډیر زیان ویني. دا د افغانستان پر اقتصاد یو درون گزار دی او جبرانول هم ممکن نه دي.
وجبران ازدي ممکن نه.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کابل کې د سام یا د لوړ پوړو چارواکو د ناستې لپاره د چهارشنبه په ورځ یوازې په کابل کې رخصت اعلان کړه. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي سبا پنجشنبه ده او د چهارشنبې او جمعې په منځ کې راځي چې له امله یې د دولت مامورین درې ورځې رخصتیږي او دا کار د دولت په زیان دی. د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست وایي هغوی چې د څو ورځو رخصتیو په خاطر له کاره وځي د یوې کورنۍ نفقه هم ور په غاړه وي.
کله چې یو کنفرانس دایروي مجبور دی چې خلک ورته رخصت کړي چې مړه نه شي. زه هیله مند یم چې د دولت مشران پر خپلو مالیه ورکوونکو زړه ودردوي او فکر وکړي. هغه هیوادونه چې رسېدلي د مشرانو د کار محور یې اقتصاد او کار او زحمت و.
ښاغلی بشردوست د حکومت لخوا د پرله پسې رخصتیو اعلانول د زده کړو او تحصیل لپاره هم زیان رسوونکي ګڼي او وایي هغه ځوانان چې په خصوصي او دولتي ادارو کې تحصیل کوي هم له دغو رخصتیو زیان ویني. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت وایاند عبدالفتاح احمدزی وایي هغه رخصتي چې د یو مناسبت له مخې په جنتري کې راغلي د دغه وزارت لخوا تنظیمیږي، خو کومې رخصتۍ چې د کنفرانسونو په خاطر اعلانیږي د دغه وزارت لخوا نوی تنظیم شوي. بلخوا د جمهور رئیس د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
دا یو مهم پروګرام دی او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر لري. په ټولو ولایتونو کې کار روان دی، په کابل کې هم خدماتي ادارې، پولیس او روغتونونه او داسې نور پر خپلو کارونو بوخت دي. دښمن غواړي د دغو ناستو معنی شي. ملي او نړیوالې غونډې موږ ته مهمې دي او حکومت ورته امنیتی تدابیر نیسي.
له دغو انتقادونو او اندېښنو سره سره د جمهوری ریاست چارواکي وایي د دې لپاره چې د مهمو کنفرانسونو په ورځ د ترافیکو د ګڼې ګوڼې او ځینو نورو پیښو مخنیوی شوی وي، یوازې په کابل ښار کې رخصتي اعلانیږي.
اکثره کابل ښاریان د دا ډول رخصتیو چې په قانوني توګه په کلیس کې نه دي شاملې د افغانستان په زیان بولي. د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به واورو.
زمانو مفسر دی او دغه رخصتیان چې تاوی ولې دا د دې وطن د پاره به دی فیلی شرایطو کې په هر نو شرایطو کې زاری قاتل دی، ځکه چې دی وی خونه تعلیم ورسته پاتې کیږي، تربیه ورسته پاتې کیږي، مخلوق ټول په مشکلاتو کې اخته دی، خلق مریضان دی، مریض شفاخانه ته نه رسیږي، لارې بند دي، بدبختی ده. زنه په یګه مجدوی ته دا مشوره څوک ورکوي؟ غیر د رخصتۍ ونه بل کار نشته، ټول خلک د بیکاری نه در په دره ګرځي.
دادی لاج بندول دادی راغه د خلکو سره اقتصادي وضعیت مون خراب ده، په د وطن کې جنگ تیر شوی ده، د جنگ جدل دغه نه مون زراعت صنعت تعلیم تربیه دا ټول په صفر د کار اورز مونداري بندیږي، سیاتم په دمنځي تعلیم تربیه هم دمنځي کار وارم دمنځي زراعت هم دمنځي. مون وای چی د افغانستان خلکو ته دما دغه یو خبره چې د مقدم الله خان د ازادي ورځ باید ور مزور شي.
دې وطن سل په سلو کې په ضرر ده، په دې په خاطر باندې چې موږ اقتصاد په بل چا پورې تړلی ده، که موږ خپله خود کفا سو، کار وکوو، ځوانان دې موږ کار وکوي، فرزند یې 8 ساعتو په جای باندې 9 ساعته وکوي، نو دا وطن به خود کفایي ته لاړ شي. اوس خو دې موږ اقتصاد تړلی ده بل چا پورې، هغه چې هر لوبې په موږ باندې کوي کولی شي، دې په خاطر موږ اقتصاد نه لرو.
د ناڅاپي رخصتیو د اعلانولو په اړه د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه وو. یو امریکایي عسکر چې د افغانستان په جګړه کې روغ پاتې شوی و د امریکا په لاس ویګاس کې د وروستۍ پیښې په نتیجه کې ووژل شو. کریستوفر روی بال چې 12 میاشتې په افغانستان کې خدمت کړی و د یکشن بې په شپه د نوادا د اوسیدونکو د ډزو په ډزو کې ووژل شو. سالم محمد صالح نور تفسیر وړاندې کوي.
امریکایي عسکر کریستوفر رویبل چې د افغانستان په جګړه کې روغ رمټ پاتې شوی و د یکشنبې د شپې په پیښه کې ووژل سو. په دې شپه د ډزو په نتیجه کې چې د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې، ګڼ کسان ووژل شول. 28 کلن کریستوفر رویبل 12 میاشتې په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی و او په هغو 950 کسانو کې شامل دی چې د نوادا د یوه اوسیدونکي د ډزو په پیښه کې ووژل سو. د پلاس ویګاس ښار کې خپل مور ته ورغلی و چې خپل کلیزه ورسره ولمانځي. د نوادا دغه اوسیدونکي د مندالی بی هوټل د 2 شم پوړ څخه د موسیقي پر یو فیسټیوال ډزې وکړې. رویټرز خبري اجنس د امریکا د پاوز د اسنادو په حواله لیکلي چې شغلی رویبل له 2001 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د سمندري ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی چې د 2011 میلادي کال له جولای میاشتې څخه د 2012 میلادي کال تر مې میاشتې پورې په افغانستان کې وظیفه درلوده. د کریستوفر رویبل میرمن وایي که څه هم افغانستان په روحي لحاظ د دې خاوند ځوراوه، خو رویبل مجرا غوښتونکی طبیعت درلود او کولای سوای چې د ژوند خوشي عمومي. دکسي رویبل له خپل خاوند کریستوفر سره لاس ویګاس ته نه وتللې، بلکې په کالیفورنیا کې پاتې سوې وه. په لاس ویګاس کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر پیښو وروسته دکسي رویبل ډیره هڅه وکړه له خپل خاوند سره د ټلیفون یا هم پیغامونو له لارې تماس ونیسي، خو د هغه په مرګ د دوشنبه په ورځ خبره سوه. په همدې حال کې ماتیف اوستین چې له کریستوفر رویبل سره په ځوانۍ کې د امریکا په سمندري ځواکونو کې شامل سوی و، په خپل فیسبوک کې لیکلي د خپل دوست په مړینه خواشینی سوی دی. د کریستوفر رویبل کورنۍ په پام کې لري د ده جنازه کالیفورنیا ته انتقال کړي او په 900 ساعتونو کې په انټرنیټ کې د هشټګ ګو فاند می په نوم د کمپاین په لړ کې نږدې 23,000 ډالره بس په نه راټوله سوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ترکیه ولسمشر له ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. ویل کیږي چې رجب طیب اردوغان به د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان د وروستۍ ټول پوښتنې وروسته وضعیت په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي. ترکیه او ایران دواړه د دغه ټول پوښتنې مخالف دي. دواړه له دې ویرې لري چې د دوی په هیوادونو کې کرد هم ورته اقدام ته ښایي وهڅوي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل سوی ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ایران ته د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني او د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې له اردوغان سره د ترکیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خلوصي آکار هم تللی دی. ایران او ترکیه دواړو په دې وروستیو کې د عراق له کورد سیمې سره پر پوله پوځي تمرینونه کړي چې پر کورد مشرانو فشار زیات کړي. په دغو تمرینونو کې د بغداد حکومتي ځواکونو هم برخه درلوده. عراق د خپلواک کردستان د ټول پښتنو د نتایجو د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. په دغو ټول پښتنو کې 2.9% اکثریت خلکو د خپلواکۍ لپاره مثبتې رایې ورکړې وې. بغداد د تیر جمعې په ورځ کورد هوایی ډګرونو ته د ټولو نړیوالو پروازونو مخه ونیوله. ایران د عراق له کردستان سره د تیلو د مصنوعاتو د هر ډول سوداګرۍ د بندولو امر کړی دی. ترکیه خبرداری ورکړی چې خپل ځکنی سرحد به وتړي او د عراق له کردستان سره به د تیلو د تجارت مخه ونیسي، چې دا د کردستان سیمې د اقتصاد لپاره ډیر مهم تجارت دی. اردوغان د شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د عراق کردستان به د دغو نه منلو وړ ټول پښتنو لویه بیه پرې کړي. له 1940 کال څخه ترکیه د ممنوع اعلان شوي کردستان کارګر ګوند له یاغیانو سره په جګړه دی چې په شمالي عراق کې اډې لري او په لومړیو کې یې د یو جلا هیواد جوړولو هڅې هم کړې وې. په ایران کې دوی کورد یاغي ډلې، د ایران د کردستان ډیموکرات ګوند او په کردستان کې د آزاد ژوند ګوند فعال دي. ترکیه او ایران له پیړیو راهیسې سیال هیوادونه دي، خو په دې وروستیو کې یې د نږدې اړیکو هڅې کړې دي او ایران په ترکیه کې د تیر کال له ناکامې کودتا راهیسې د اردوغان ملاتړ کوي. دواړه هیوادونه په سوریه کې له مخالفو ډلو ملاتړ کوي، خو له روسیې سره یو ځای د سوریې د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی دی چې په قزاقستان کې د روان کال په جنوري میاشت کې پیل شوی. دوی په عراق کې د تیر اونۍ د خپلواک کردستان لپاره د ټول پښتنو مخالفت کوي. دوی همداراز بیره لري چې د عراق د کردستان له خپلواکۍ وروسته شایي په دغو هیوادونو کې میشت کردان هم ورته غوښتنې پیل کړي.
ازادي رادیو اوري. د ټکسي موټرو د بیلابیلو ډولونو به مو ډېر اورېدلی وي، خو دا به مو نه وي اورېدلی چې په څو راتلونکو کلونو کې به الوتونکي ټکسي په کار پیل وکړي. نور به اسمت سروان درته ووایي.
لومړنی الوتونکی ټکسي په دوبۍ کې نندارې ته وړاندې شو. ویلو کوپټر کمپنۍ خپل دوه کسیز هوایي ټکسي په دوبۍ کې تجربه کړ. دا ټکسي یا الوتونکي نقلیه وسیله 13 برقي څرخونه لري. ولوکوپټر 1.5 دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومتر ته رسیږي. ټاکل شوی و چې دا اوتومات یا بې چلوونکي ټکسي د جون په میاشت کې په دوبۍ کې واسمویل شي. د دوبۍ د ترانسپورت د ادارې د چارواکو په وینا دا اوتومات ټکسي د امنیتي ستاندردونو د لوړولو ځانګړتیا لري. څلور پراشوتونه، د بیټرۍ نه جلا سیستمونه، د چټک چارج او د برېښنا له شبکې سره د ژر وصل کېدو سیستم لري. د دې الوتونکو ټکسي لومړنۍ نمونه په نږدې دوه ساعتونو کې چارج شوه، خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې ژر چارج شي. هوایی ټکسیان به د دوبۍ اوسیدونکي د یوه ځانګړي اپلیکیشن په وسیله راغوښتی شي. دا ټکسیان به په 50 کلونو کې په دوبۍ کې رسمن خدمات پیل کړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس ته سپارم. خیر اغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش.